درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن پنځشنبه د 1399 کال د غبرګولي یا جوزا 15مه او د جون میاشتې 4مه نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میرحمت ساپای مخته وړي. اورئ چې د طالبانو 15 کسیز پلاوی لا هم کابل کې دی او د بندیانو د خوشي کېدو په اړه خبرې کوي. نن د تاوتریخوالي د قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغانستان کې هم د تاوتریخوالي ګڼ قربانیان ماشومان دي. دا راپورونه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. افغان حکومت د نوي کابینې څو غړي په رسمي ډول پارلمان ته معرفي کړل. چین ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د کرونا د مبارزې په لارو چارو کې مرسته کوي او په کراچۍ کې د لویدلې الوتکې د پیښې په څېړنو کې پرمختګونه شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د عامې روغتیا، ښار جوړولو او ښځو چارو وزارتونو ته سرپرستان رسمن معرفي کړل. محمود کرزی د ښار جوړولو د وزیر په توګه، محمد جواد عثماني د عامې روغتیا د وزیر په توګه او حسینه ساپۍ د ښځو چارو د وزیر په توګه معرفي شوي دي. دا کسان پرون ناوخته معرفي شول او په ورته وخت کې اجمل احمدي د افغانستان بانک رئیس وټاکل شو. وروسته تر دې چې د فبروري په 9 اشرف غنی د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، له بل کاندید عبدالله عبدالله سره اختلافات د دې باعث شول چې د وزیرانو ټاکنه وځنډېږي. له ډاکټر عبدالله سره د مې په 12 د سیاسي توافق تر لاسلیک وروسته دا د څو سرپرست وزیرانو د رسمي معرفي لومړی ګام دی. چین ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د کرونا ویروس د مبارزې په خاطر د روغتیایي وسایلو او خوراکي موادو مرستې وکړي. دا ژمنه په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو د افغانستان د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره پرون د کتنې پر مهال په کابل کې وکړه. پیکینګ دا ژمنه داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې تر 1000 اوښتې دي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال وحید مجرو پرون په کابل کې رسنیو ته د 13 ساعتونو په ترڅ کې د مثبتو پیښو په اړه معلومات ورکړل.
1500 مثبت واقعات تثبیت شوي. 14 زموږ وطنوال خپل ژوند یې د لاسه ورکړی او 8 نور روغ شوي دي. په مجموعي توګه تر اوسه په افغانستان کې 1,228 مثبت سمپلونه تثبیت شوي، 294 وفات شوي او 1,522 نور روغ شوي دي.
تیره میاشت په افغانستان کې د کرونا مثبت پیښې تر 0 لږ اوښتې وې چې د چین د 202 تنه روغتیایي وسایلو مرسته کابل ته ورسېده. د چین سفیر ونه ویل چې د پیکینګ نوې مرسته به څومره وي او کله به کابل ته رسیږي. د کابل د امنیت لپاره د ګډو ځواکونو عمومي قمانداني د چهارشنبې په ورځ پرانستل شو. په دې قمانداني کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ارګانونه شامل دي چې د کورنۍ چارو د وزارت، د ملي دفاع د وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست یو استازی به د مرستیال په توګه چارې مخته وړي. مشر یې د کابل امنیه قمندان امان الله واحدي ټاکل شوی. چارواکي وایي چې ګډه قمانداني به د امنیت د ټینګښت او د قانون د تنفیذ لپاره هڅه کوي او له جرمونو سره به مبارزه کوي. د عمومي قمانداني په داسې وخت کې جوړه شوې چې د کابل په ښار کې جرمونه زیات شوی دی او خلک په اړه شکایت کوي. د پاکستان ملکی هوایی اداره وایي د هغې الوتکې پیلوټ د کنټرول برخو د کنټرول برجونو لارښوونو ته پاملرنه نه وکړي چې الوتکه یې په کراچۍ ښار کې وغورځېده. د پاکستان د هوایی چلند پی آی ای ایرباس الوتکه د می په 22مه له لاهوره کراچۍ ته روانه وه چې هوایي ډګر ته نږدې ولوېده. په دې پیښه کې 9 کسان وژل شول او 2 تنه وژغورل شول. د پاکستان ملکی هوایی ادارې پی آی ای ته په یو لیک کې څرګنده کړې چې کله الوتکه د کراچۍ په 100 کیلومترۍ کې وه، پیلوټ ته ویل شوي وو چې الوتکه یې ډېره جګه ده، خو هغه ویلي وو چې دای په اسانۍ سره الوتکه کینولی شي. د دې الوتکې د تور په باکس معلومات په فرانسه کې څېړل کیږي. د پاکستان د ملکی هوایی چارو وزیر غلام سرور ویلي دي چې د پیښې ابتدایي راپور به د جون په 22مه پارلمان ته وړاندې کړي. او امریکا پریکړه کړې ده چې د جون له 14 وروسته به د چین مسافر وړونکو الوتکو ته اجازه ورنکړي چې امریکا ته ورشي. دا فشار د دې لپاره دی چې پیکینګ امریکایي الوتکې چین ته نه پریږدي. په متحده ایالاتونو کې د کورونا تر خپرېدو وروسته چین د امریکایي الوتکو پروازونه وځنډول. د امریکا ترانسپورت وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې پیکینګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنو له موافقې سرغړونه کړې. وروسته تر دې چې پیکینګ د امریکا دو هوایي شرکتونو غوښتنه رد کړه چې چین ته الوتنې بیا پیل کړي، واشنگټن پریکړه وکړه چې خپلې خاورې ته د چین الوتنې منع کړي. یونایټډ ایئرلاینز او دلتا ایئرلاینز چې د کال په پیل کې چین ته د کورونا ویروس له امله خپلې الوتنې ځنډولې وې، له پیکینګ څخه غوښتي دي چې بیرته به دا میاشت خپلې الوتنې پیل کړي. د کورونا تر خپرېدو مخکې په اونۍ کې د امریکا او چین ترمنځ 325 پروازونه کېدل. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، ازادي راډیو .com یې پته ده. د طالبانو 15 کسیز پلاوی لا هم کابل کې دی او د بندیانو د خوشی کېدو په بحثونو بوخت دی. نن د تاوتریخوالي د قربانی ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغان ماشومان تر نورو زیات د تاوتریخوالي قربانی دي.
کګه کګه زما یې سپخه کته کې خدای نه سم په منځکه باندې په درېم سم کې تب توس نه سم تله مدرسې ته پلان په دغه کال سره اوس نه سم تله.
افغان، هندوان او سکان وایي ژوند دی خوندي نه دی او په ویره کې ژوند کوي.
ترس ایران نمی است بدل همه یا شاید یک عمل دیگه دوباره در ما شود.
په امریکا کې د نژادي تبعیض پر وړاندې مظاهرې روانې دي او دلته یې اروپا کې هم زرګونه کسان په ملاتړ سړکونو ته راوتلي. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو جالب پروګرام هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. و بجه او و دقیقې دی راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو 3000 بندیان به آزاد شي. د زندانیانو د خوشی کېدو لپاره د طالبانو یو پلاوی تیر اونۍ کابل ته تللی چې لا هم په کابل کې په خبرو بوخت دی. بل لور ته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي په یوه غونډه کې چې د چین، پاکستان او د امریکا استازیو هم برخه لرله، د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر د ګړندي کېدو غوښتنه وکړه. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د طالبانو 15 کسیز پلاوی لا هم په کابل کې دی. د هیئت پر یوه اونۍ کېږي چې د بندیانو د تبادلې لپاره کابل ته راغلی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل تېره شپه ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي پیغام کې وویل چې د طالبانو پلاوی په کابل کې دی او له پلان سره سم به د طالبانو نور بندیان هم خوشي شي چې شمېر به یې 3000 ته ورسېږي. خو نوموړي څرګنده نه کړه چې دا شمېر به کله پوره کېږي او پاتې 2000 طالبان به بیا کله آزادي شي. د فبروري په 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې موافقه شوې وه چې افغان حکومت به د طالبانو تر 15000 پورې زندانیان آزادوي او په مقابل کې به طالبان تر 1000 پورې د حکومت بندیان خوشي کوي. لکه څرنګه چې تمه وه چې د دې بندیانو تر خلاصېدو وروسته به د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شي، پیل نه شوې. کابل ټینګار وکړ چې طالبان دې اور بند وکړي. طالبانو اور بند نه منه او د بندیانو د خلاصېدو غوښتنه یې کوله. د زندانیانو د خوشی کېدو بهیر وروسته تر دې یو څه ګړندی شو چې طالبانو د اختر په 3 ورځو کې اور بند وکړ. د روسیې تاس آژانس خبر ورکوي چې د دغو بندیانو د تبادلې پر مسلې د 4 شنبې په ورځ د روسیې، د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس آژانس ته وویل چې زموږ د خبرو نتیجه دا شوه چې د کابل او طالبانو ترمنځ به د بندیانو د تبادلې د پروسې د سرعت لپاره هڅې کوو. کابلوف زیاته کړه چې تر اوسه دا بهیر تر هغه ورو روان دی چې تمه یې کېده، خو بیا به هم ادامه لري او اوس دې ته اړتیا شته چې نور ګامونه واخیستل شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین او متحده ایالاتونو ځانګړیو استازو برخه اخیستې وه او د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ګډون کړی و. د فبروري په 19 د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وکړ چې له مخې واشنگټن ژمنه وکړه چې خپل ځواکونه به په 14 میاشتو کې له افغانستانه باسي او طالبانو وویل چې دوی به بهرنیو ترهګرو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادو کې مداخله وکړي. خو ملګرو ملتو په خپل کلنی راپور کې چې روانه اونۍ یې خپور کړ تور پورې کړ چې طالبانو له القاعده شبکې سره په افغانستان کې روابط نه دي قطع کړي. طالبانو دا خبره رد کړې ده. خو د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي دي چې په زرګونو پاکستانیان په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ جنګیږي. په دې راپور کې راغلی دي چې له 14,000 تر 14,500 پورې پاکستانیان چې د لشکرې طیبه، لشکرې جنګوي او تحریک طالبان پاکستان غړي دي په افغانستان کې جنګیږي.
افغان حکومت په دې هیله طالب زندانیان آزادوي چې تاوتریخوالی کم شي او تلپاتې اوربند ته لاره هواره شي. دغه هیواد کې تاوتریخوالی نږدې 2 لسیزې دوام لري چې ملکیان هم قربانیان دي. نن د جون میاشتې 4 او د جوزا 15 د تاوتریخوالی د معصومو قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو له حقونو د دفاع بنسټونه وایي لا هم افغان ماشومان د جګړو او تاوتریخوالی قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلدرن وایي افغانستان کې وروستي 2 کلونه ماشومانو ته ډیر خونړی وو. په دې اړه پام وکړئ د کابل نه د فیروزی عزیزی راپور ته.
شبخانی تتلیلی و اجغل تاله گید وزیعت این بخی خراب و خب زند پویسای نیم بیوش شسته هم
سکینه 15 کاله نده دوایی یا نیم کال وراندی پا پکتیا ولایت که پخه پا یو انتحاری حمله که زوب لسوا اووز ملوله ده
پخه می خواک سوید ایس پخه با انسی نپویگم کگا کگا زمه ایس پخه کتا که خدای نسم پا منزکا با او درم سیم کیوم تب توس نسم تله من درسی تا مپلان پا دقا کالب سروس نسم تله
ساکینه دوی لیدغی پیخی وروس تا کابل ترا کرسول دا اوس لخپل زاړه پلار او مور سره د بیزایسو یو پیو کام کې له کمزوري اقتصادي حالت سره ژوند کوي. سکینه په هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي له امله د قرباني سوي ماشومان یو بیلګه ده. د جون میاشتې 4 له جګړو او تاوتریخوالي د معصومو قرباني او ماشومان ورځ د ملګرو ملتونو لولوري د سکینه په شان له جګړو قرباني سوي ماشومان ته ځنګړي شوی ده. ملګرو ملتونو دغه ورځ د 1902 کال د اگست میاشتې په 9 نیټه هغه مهال چې د اسرایلو په جګړو کې فلسطینی او لبناني ماشومان قرباني سول د جون میاشتې 4 نیټه له جګړو او تاوتریخوالي د معصومو ماشومانو د ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه هغه هیواد چې له 4 لسیزو پکې جګړه روانه ده او د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو ناامنه هیواد بلل کیږي د همدې ورځې د لمانځنې په پلمه یو ځل بیا د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلدرن وایي 2019 او د 2020 کال په لومړیو میاشتو کې جګړو یو وار بیا زور واخیسته چې تر ټولو زیاته قرباني پکې ماشومان ورکړه. د دغه ادارې ویاندې مریم عطایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د 2020 کال لومړۍ میاشتې یعنی مارچ، اپریل او می د ماشومانو لپاره خونړۍ ورځې وې. موږ د تیر 2019 کال په پرتله په اپریل او می میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده.
په افغانستان کې له ماشومانو د خوندیتوب دغه نړیواله اداره د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې له ملکي خلکو په ځانګړې توګه له ماشومانو ساتنه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ دفتر په خپل تازه راپور کې چې د 100 میاشتې په وروستیو کې خپور سو ویلي چې له 1500 ملکی وګړو چې د 2020 کال په لومړیو 3 میاشتو کې وزل سوي 150 یې ماشومان دي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه وایي چې د جګړو تر څنګ افغان ماشومان له نښتو او تاوتریخوالي لکه له درنو کارونو، کډوالۍ، قاچاقو، له هغوی د جنسي ګټې اخیستنې او ګڼو نورو مسایلو ځورېږي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي په دغه هیواد کې په زیاتو مواردو کې د افغان ماشومانو حقونه نقض سوي دي. د دغه کمیسون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرکزای
په ټولو مواردو کې د ماشومانو حقونه نقض شوي، لکه په هوایي بمباریو کې یا هم د سړک غاړو ماینونو چاودنو د غیر مسؤولو وسلوالو په نښتو کې ماشومان وژل کیږي او د همدوی ژوند له ګواښ سره مخ دی.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې د جګړو د ښکېلو اړخونو لوري د نړیوالو قوانینو په پام کې ساتل او د ماشومانو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونو له حد سره کېدای سي چې د جګړو او له تاوتریخوالي د قربانیو کچه راټیټه سي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. نړیوالو ورځپاڼو هم د ځینو نورو مسلو تر څنګ افغانستان کې په روان تاوتریخوالي تبصرې کړي. فریبا ظاهر د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
د استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز د افغانستان د سولې بهیر مهم ګڼلی دی. د مقالې لیکوال د افغانستان د روان بحران څخه د وتلو لپاره د څلورو مواردو وړاندیز کړی. د افغانستان ترمنځ مذاکرات، باور جوړونه، دا چې افغانان د نړیوالې ټولنې په ملاتړ سره دا فرصت لري چې د کورونا ویروس د خورېدو سره هممهاله د سولې لپاره هڅې نړیوالو ته وړاندې کړي، او همدا چې د امریکا متحده ایالات له بېلابېلو اړخونو سره کار کولو ته اړتیا لري. په دې مطلب کې راغلی چې پاکستان د طالبانو لپاره یو امن پناه ځای ګڼل کېږي، او اوس باید واضح سي چې په داس حال کې چې د طالبانو ډله له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په تمه ده، تاوتریخوالي ته د طالبانو بیا مخه کول یو انتخاب نه دی. د مقالې لیکوال زیاتوي د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوال بانک او نورې ادارې باید وښيي چې د ثبات پر لوري د تګ پر مهال افغانستان سره مالي مرسته کوي، خو داسې نه چې دا کار د طالبانو په رسمیت پیژندل وګڼل سي، هغه هم په هغه صورت کې چې دا ډله بین الافغاني مذاکرات ونه کړي. د استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز په دې مطلب کې داسې نتیجه اخیستې چې د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له ایستلو سره له دې هیواد سره ژمنې تازه کړي، او د افغانستان پلان په نوم یو پروګرام باندې کار وکړي څو دا هیواد ثبات او هوساینې ته ورسیږي، او وکولی سي د بشري بحرانونو، جګړې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش او هم نورو ترهګرو سازمانونو سره مبارزه وکړي. بلخوا په افغانستان کې هدفي وژنې هم هغه څه دي چې ځینو نړیوالو رسنیو تبصرې ورباندې لیکلې دي. په یو تازه پیښه کې د کابل د وزیر محمد اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی د سه شنبه په ماښام د خبرګولې دیارلسمه د ماښام تر لمانځه وروسته د هغه ماین ښکار سو چې په جماعت کې دننه ځای پر ځای سوی و. په دې پیښه کې ښاغلی نیازی ټپي او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. ایشین لایټ انټرنیټي خبرونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه راپور په حواله لیکلي چې نه یوازې القاعده شبکه او د طالبانو ډله، بلکې نورې د پاکستان تروریستي شبکې لکه جایش محمد او لشکر طیبه په افغانستان کې په هدفي وژنو کې لاس لري، او روزل سوي برید کوونکي د دې ډول وژنو لپاره افغانستان ته لیږي. په دې مطلب کې راغلی چې جایش محمد او لشکر طیبه افغانستان ته د ترهګرو د قاچاق زمینه برابروي، او دغه وسلوال د سلاکار، مربي او د چاودیدونکو موادو د متخصصینو په توګه په دې هیواد کې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه راز ویلي چې دا دوی پاکستانی ډلې شاوخوا زر جګړه مار په افغانستان کې لري چې 200 وسلوال دي، او د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو لکه د ننګرهار ولایت د مهمند درې، دور بابا او شیرزاد ولسوالیو کې میشت دي. د چارو پوهان په دې باور دي چې له القاعده شبکې سره د طالبانو اړیکې او په افغانستان کې د سیمې د تروریستي شبکو فعالیتونه کولای سي د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 توافق له خطر سره مخامخ کړي، ځکه د طالبانو لمړنۍ ژمنه له تروریستي شبکو سره اړیکې پرې کول وو، خو ملګرو ملتونو اوس هم په دې اړه جدي شک مطرح کړی دی.
په افغانستان کې د سکانو او هندوانو اقلیت په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه داعش وسلوالو له ګواښونو سره ژوند کوي. د دې اقلیت ځینې یې له افغانستانه د وتلو په فکر کې دي. داعش وسلوالو تر اوسه لږ تر لږه 2 ځله په افغانستان کې د سکانو او هندوانو پر ټولنو بریدونه کړي دي، او لسګونه تنه یې وژلي. دا چې دغه اقلیت څنګه د داعش له ګواښ سره په افغانستان کې ژوند کوي، په اړه یې د فرشتې نگاه د تفصیلي راپور پښتو بڼه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
تاسو ایرو نمی است بدل همه جا شاید یک عمل دیگه دوباره در ما شود.
فری کاور په افغانستان کې د سک اقلیت څخه ده. هغه خپل پلار راهول سنگ شاوخوا 2 کاله وړاندې په جلال آباد ښار کې د داعش وسلوالو په یو برید کې له لاس ورکړ. فری اوس وایي په افغانستان کې له داعش وسلوالو ډېر ویریږي. په هغه برید کې 9 کسان ووژل شول چې 14 یې سکان او هندوان ول. داعش وسلوالې ډلې د هغه برید مسؤلیت واخیست. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې سر راپورته کړ، او یو مد وروسته یې د ننګرهار ځینو سیمو ته لار ومونده. تر هغه نږدې یو کال دمخه دغې ډلې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې نیولې وې، او د ځان لخوا یې د اسلامي خلافت اعلان کړی و. د ننګرهار برید د افغانستان پر سیکانو او هندوانو یوازنی برید نه و. د روان میلادي کال د مارچ په وروستیو کې وسلوال برید کوونکي د پلازمېنې کابل په شور بازار سیمه کې د سیکانو عبادت ځای ته ننوتل، او پر ماشومانو، ښځو او نارینهو چې په عبادت بوخت ول برید یې وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه 25 تنه وژل شول چې ماشومان هم پکې شامل ول. داعش وسلوالو بیا هم د دې برید مسؤلیت واخیست. فریکاور ازادي راډیو ته ویل چې د مارچ میاشتې له برید سره چې په کابل کې د سیکانو پر عبادت ځای وسو، د دې اقلیت ژوند بدل سو، حتی داسې چې هغوی له کوره د بهر وتلو جرات نه لري.
موږ د تیر په څیر نسو کولای په ازاده توګه وګرځو او دومره بیره لرو چې ښایي بل برید وسي او د خپلو کورونو له دروازو بهر وتلی نسو.
د فریکاور امور خور او ورور په هند کې ژوند کوي، خو دا د خپل پلار د هیلې پوره کولو لپاره له ویرې سره سره په کابل کې اوسېږي.
پلار به مې ویل چې باید له افغانستان څخه د خپل فراغت اسناد واخلم او هر ځای چې اوسم پوه سم چې زه د افغانستان یم.
خو فریکاور چې د ښوونځي په 12 ټولګي کې د وایي د سبق تر ختمولو وروسته به له افغانستان څخه ووځي. دا وایي د سیکانو او هندوانو ډېری نورې کورنۍ هم غواړي چې دا هېواد پرېږدي.
د ښوونځي په ختمولو سره غواړم له افغانستان څخه ووزم. ډېری د سیکانو او هندوانو کورنۍ چې دلته په کارتې پروان کې ژوند کوي پریکړه کړې ده چې د کورونا له کبله ګرځبندیز او محدودیتونو تر ختمېدو وروسته له افغانستان څخه ووزي.
اوس مهال د سیکانو او هندوانو شاوخوا زر کورنۍ په افغانستان کې ژوند کوي. فریکاور وایي د افغان سیکانو شاوخوا 50 کورنۍ د کابل ښار په کارتې پروان سیمه کې په یوه ودانۍ کې ژوند کوي چې امنیت یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر غاړه دی.
درنو اوریدونکو، د دغه راپور بشپړ بڼه په راتلونکو خپرونو کې درته وړاندې کوو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په امریکا کې د نژادي تبعیض پر ضد مظاهره کوونکو سره د همغږۍ په نیت په زرګونو کسان په اروپا کې لارو کوڅو ته راووتل. په امریکا کې د پولیسو له لورې د یو تور پوستې له وژلو وروسته مظاهرو د اتمې ورځې په مخه ادامه پیدا کړه. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور جزئیات له احمد شیبر نه اورو.
د لندن په هایډ پارک کې ګڼ کسان پرون راغون شوي وو او د توکم پالنې پر ضد یې شعارونه ورکول. 46 کلن جورج فلوید تېره اونۍ د امریکا په مینیاپولیس ښار کې د یوه پولیس تر خشونت وروسته سا ورکړه. د توکم پالنې پر ضد فعالانو د لندن په هایډ پارک کې د غونډې له برخوالو غوښتي وو چې په نړۍ کې د تور پوستو د حقونو د نقضېدو په اعتراض کې سرې جامې واغونځي. په لندن کې تر مظاهرو څو ساعته مخکې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیسو د هغو مظاهره چانو پر ضد اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ چې په 2018 کال کې د پولیسو د عملیاتو پر مهال د یو وژل شوي تور پوستې د پیښې پر ضد شعارونه ورکول. د اتلانتیک اوقیانوس هغه لور ته په متحده ایالاتونو کې د دې سربېره چې د دوشنبې په ورځ د مظاهره چانو له لورې له لوټالانو وروسته ګرځبندیز لګېدلی و، په لسګونو زره کسان له نیویارک نیولې تر لاس انجلس او په یو شمېر نورو ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو. تر ټولو سره مظاهره د چهارشنبې په شپه په هیوسټن کې وه. دا د جورج فلوید د زیږیدو او د مړینې ځای دی. په پلازمینه واشنگتن کې د دې سربېره چې زرهدار ګاډي او سرتیری په واټونو کې ځای پر ځای شوي دي، د سېشنبې د ماښام خوا ته پولیسو د مظاهره کوونکو د خپرېدو لپاره له اوښکې بهونکي ګازو استفاده وکړه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون وویل چې د سوله ییزو مظاهرو پلوي کوي ځکه چې د ده په وینا د جورج فلوید وژل یو وحشتناک جرم دی. شغل اسپر وویل چې د اعتراض کوونکو په وړاندې د پوځ له ځای پر ځای کېدو سره مخالف دی او د ملي ګارد ځواکونه په اوسنیو شرایطو کې مناسب دي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ پر والیانو فشار راوستی وو چې د ملي ګارد له ځواکونو د لوټمارو او بلوا کوونکو پر ضد کار واخلي. په دې ترڅ کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په متحده ایالاتونو کې د ملي روغې جوړې او د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. پاپ په واتیکان کې د جورج فلوید پر مړینه خواشیني څرګنده کړه او وی ویل ټول هغه کسان چې د نژادي تبعیض له امله وژل شوي دي هغوی ته به دعا وکړي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو هم د امریکا وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه او له امریکایانو یې هیله وکړه چې متحد شي. د متحده ایالاتونو پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن او په راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ احتمالي سیال کاندید د سیشن بې پروسو ویل که چیرته په انتخاباتو کې بریالی شي د کرکې اور ته به لمن ونه وهي او د نژادي تبعیض پر ټپونو به چې له یوه زمانه امریکا ورسره مخامخ ده مرهم کیږي.
اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغان ولسمشر لخوا پرون محمود کرزای د ښار جوړولو د وزیر په توګه، محمد جواد عثماني د عامه روغتیا د وزیر په توګه، او حسینه ساپۍ د ښځو چارو د وزیر په توګه معرفي شول. چین ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د کورونا ویروس د مبارزې په خاطر د روغتیایي وسایلو او خوراکي موادو مرستې وکړي. دا ژمنه په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته ورکړې ده. د کابل د امنیت لپاره د ګډو ځواکونو عمومي قمانداني د چهارشنبه په ورځ پرانستل شوه. د قمانداني داسې مهال پرانستل کیږي چې کابل ښار کې جرمونه زیات شوي او په اړه یې د خلکو شکایتونه هم ورځ تر بلې زیاتیږي. د پاکستان ملکی هوایی اداره وایي د هغې الوتکې پیلوټ د کنټرول برجونو لارښوونو ته پاملرنه نه وه کړې چې الوتکه یې په کراچۍ ښار کې وغورځېده. او امریکا پریکړه کړې ده چې د جون له 14 وروسته به د چین مسافر وړونکو الوتکو ته اجازه ورنه کړي چې امریکا ته ورشي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی
دا ژوند رنگونه.
مانو مایت الله سنجا د کرباغ ولسوالی اوسیدم کوم.
کراسو د تاسو د کاروبار پاکله درته وای چې په څه مصروف یاست؟
د منګ د رخ کاروبار د تجارت هم د رخ ته
لکوم جن رخ راوړی.
رخ ته دلته مخلو چین نه مرولو.
معمولا څه رقم رخ تاسو راوړی؟
منګ د گاج بخمل ورته ادارې وړو، مردانه تیکې راوړو، د کشونه ورته کشونه راوړو، نیمدلته خلوص پاکستان کې خلوص چین کې خلوص بس.
هغه مردانه ټوټي زیات بازار وری ډیر خرچيږي کدي خځو لپاره چي دي؟
د خځو ډیر خرچيږي، مردانه کم خرچيږي.
قیمت کوم ده؟
قیمت هم د خځو ده، خځو میاش کې دوه جوړه کې ونري نه په کال کې و جوړه دي.
الاتي سره څه فکر کوي ولی میرمنې زیات کالي اخلي؟
الاتي دا د میرمنې دوه دستور کې په ودونو کې کوزدو کې کنه ار او کوزده کې ار واده کې نوې نوې جوړه کوي. او نارینه سیدی او ردونه بیا غاکا وسره لری خودونه خاصه لکنه لسونه زنانه وسره لکنه لری
ګوره د سیبنه ایزنی نارینه د سل میرمنو نه زیات کالی کی
هغه ست خو ډیر کم تعداد باندې دي
سره کم نارینه غوته وای ډیر با سلیقه او ډیر پرم